دا مشال ریډیو دا په پښتونخوا کې د ماشام 15 بجې سوي دي. زه بوريوال کاکړ مو د نن ورځې په دې ورستۍ خبري غړي کې هر کله کوم. په خبرونه کې تاسو ته د پاکستان، افغانستان او سیمې په اړه یو شمېر ریپورتونه او تبصری در خبرو، خو تر دې هر څه وړاندې به خبرونه واورو چې مجید بابر وړاندې کوي.
نن د پاکستان سپریم کورټ د امریکایي خبریال ډینیل پل په وجنه کې د تورن احمد عمر شیخ د خوشي کولو پر ضد د سند حکومت درخواستونه رد کړي. د پښتون ژغورني غورځنګ یو مشر ډاکټر سید عالم مسجد نن د ټانک ضلع یو عدالت په ضمانت خوشې کړو، خو د زندان نه بهر د مردان پولیسو هغه په یو بله مقدمه کې بیا ونیولو. او د بشري حقوقو فعال کریم بلوس په بلوچستان کې خپل پرانی کلی تم کې خاورو ته وسپارل. اوس د مشال د خبرونو تفصیل. نن د پاکستان سپریم کورټ د امریکایي خبریال ډینیل پل په وجنه کې د تورن احمد عمر شیخ د خوشي کولو پر ضد د سند حکومت درخواست رد کړ او د سند های کورټ لخوا د خوشي کولو پریکړه برقراره وساتله. تیر کال د سند یو عدالت احمد عمر شیخ د ناکافي ثبوتونو په بنیاد د هغه د خوشي کولو پریکړه کړې وه. حکومت د هغه د خوشي کولو پر ضد اپیل کړی و، خو د جنوري پر 23 سند های کورټ د حکومت دا درخواست رد کړی و او د هغه د خوشي کولو ویلي وو. حکومت بیا د دغه پریکړې پر ضد سپریم کورټ کې اپیل کړی و چې نن اوریدنه وشوه. د عدالت قاضي سجاد علي شاه اوریدنې پر مهال وویل چې عدالت څوک بغیر له ثبوته تر عمره په قید کې د ساتلو پریکړه نشي کولای. قاضي سجاد علي شاه په دې اړه اټارني جنرل او ټولو اډوکیټ جنرل ته نوټیس جاري کړی او د راتلونکي اوریدنې لپاره د زیارت پرست ټاکلی ده. په احمد عمر شیخ تور دی چې په 2002 کال کې په کراچۍ کې د امریکایي ورځپاڼې وال سټریټ جرنل خبریال ډینیل پرل تختولی وجلی دی، خو د هغه پر ضد په عدالت کې د دې جرم په اړه هیڅ ثبوتونه نه دي ورکړل شوي. د پښتون ژغورني غورځنګ یو مشر ډاکټر سید عالم مسجد نن د ټانک ضلع یو عدالت په ضمانت خوشې کړو، خو د زندان نه بهر د مردان پولیسو په یو بله مقدمه کې ونیولو او له ځانه سره یې بوتلو. نن د جنوري په 25 مشال ریډیو سره په خبرو کې د غورځنګ یو فعال شاه فیصل وویل چې په ټانک کې په ډاکټر سید عالم مسجد دوه مقدمې وي، خو عدالت هغه په ضمانت خوشې کړو. خو د خوشي کېدو سره سم د مردان پولیسو ورتات کړی و لګولې او له ځانه سره یې بوتلو. دا نه د معلومه چې په مردان کې په هغه کوم ډول مقدمه ده، خو په تېرو وختونو کې د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې د پښتون ژغورني غورځنګ په فعالانو او مشرانو د پاکستان د ریاستي ادارو پر ضد د ویناو مقدمې درج شوې دي. د بشري حقوقو فعاله کریمه بلوس په بلوچستان کې خپل پرانی کلی تومب کې خاورو ته وسپارل شوه. د جنازې پر مهال موجود ځایي خبریال عتیق اسکوف بلوچ نن د جنوري پر 25 مشال ریډیو ته وویل چې په سیمه کې د ټلیفون سرویس د 13 شپې راهیسې معطل کړی شوی و او په ګڼ شمېر امنیتي سرتیري ځای پر ځای کړل شوی ول. کریمه بلوس سیاسي فعاله وه چې د پاکستان پر پوځ به تنقیدونه کول. هغه په 2015 کال کې د امنیتي اندېښنو له کبله کینیډا ته ولاړه او هلته سیاسي پناه واخیسته. خو د 2006 کال د دسمبر په میاشت کې په ټورنټو ښار کې د سند لغاړي مړې وموندل شو. د دې پیښې پر ضد په بلوچستان کې سیاسي او مدني فعالانو مظاهرې وکړې او د بشپړ پلټنو غوښتنه وکړه، خو د ټورنټو پولیسو رسنو ته په لیږل شو اعلامیو کې ویلي چې د کریمه بلوس مرګ کوم جرمي اړخ نه لري. د هغې مړې پرون سهار وختي کراچۍ ته ورسول شو او بیا خپل پلرني کلی توم ته ورسول شو. د پاکستان حکومت د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په لړ کې د روسي واکسین په بیړني حالاتو کې د استعمال منظوري ورکړې ده. سپوتنیک 5 په داسې حال کې منظور شوی چې د هیواد وار له مخه د اکسفورد پوهنتون، استرازینیکا او د چین ساینوفارم واکسینونو ته د استعمال اجازه ورکړې ده. او رسته خبر دا چې د امریکای د نړیوالو رسنو ادارې یو اس ای جی ایم ډیزی سینلر د آزادی اروپا ریډیو سرپرست مشره وټاکله. همدار د دې ادارې تر لاندې کارکوونکو نور رسنو لپاره هم نوي سرپرست مشران او مشرانې غوره شوې دي. د یو اس ای جی ایم سرپرست مشر کیلو چاو د جنوري پر 23 په یو خبر پاڼه کې ویلي چې تر دې وروسته به د آزادی آسیا د راډیو مشره بی فانګ او د منځني ختیځ د خبرونو مشره کیلی سولیمن وي. چاو زیاته کړې، زه پر دې مشرانو پوره باور لرم چې د مسلکي خپلواک او په توازن ولاړه خبریالي به یقیني کړي. چاو د جنوري په 22 د آزادې اروپا ریډیو مشر ټیډ لیپن له دندې لرې کړ. تر دې یوه ورځ مخکې د امریکا غږ مشر او مرستیال هم له دندو لرې کړی وو. د مشال د خبرونو پای.
مشال ریډیو ته غوښیست خبرونه درته مجید بابر وړاندې کول. د بشری حقوقو مبارزه کریمه بلوچی مړی د هغې په خپل پلرنۍ هدیره کې خاور ته سپارل شوی. په پاکستان کې به د مارچ په میاشت کې د سینټ ټاکنې کیږي، خو د رایو اچولو په اړه یې د واکمن ګوند او اپوزیشن ترمنځ اختلافات دي.
ستوري په دې چې ماشومان میاشت کې اصل کې چې کم خلک غواړي چې دا الیکشن دې په پټه باندې وشي، نو دا خلک هغه دي هغه دا غواړي چې دا تسلسل چې کم دی د کرپشن دا دې په پاکستان کې قائم او دائمي.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي وسلوال طالبان د واقعي سولې او پخلاینې نیت نه لري.
د مذاکرې نه وروسته چې زمونږ ټیم راغلو د خپلو خلکو سره د مشورو لپاره افغانستان ته، دوی ثابت کړه چې دوی کور د دوی باداران چیرته دي، لاړل خپلو بادارانو سره خبرو ته.
په خبر پښتونخوا کې پر ماشومانو د تشدد او د ځورونو مخنیوي په مخه د پوهاوي لپاره یو فلم جوړ شوی دی.
ستوري په دې چې ماشومان میاس کې لوبو کې کنال حادثه وشي، او هغه حادثه داسې چې هغه بل ماشوم ډیر زیات خوږ شي.
د دې ترڅنګ د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر نور رپورټونه او شننې هم لرو. اورېدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د نو اوریدونکو د بلوچستانو د حقونو لپاره مبارزه کوونکې بلوچي فعالی کریمه بلوچ مړی د هغې په پلرنۍ هدیره کې خاور ته سپارل شوی دی. د نوموړي مړی پرون سهار وختي کراچی ته رسول شوی و او نن خاور ته وسپارل شو. زموږ همکار احمد الله په دې اړه معلومات راغونډ کړي دي، له تاسو سره به شریکې. احمد الله، تروسه تاسو الته ځای خلګ سره یا خبري اعلان سره چا سره خبري کړې دي؟ ځکه چې ویل کیږي الته انټرنیټ هم کار نه کوي او ټلیفون هم کار نه کوي. تاسو چا سره خبري کړې دي چې د دې مړی خبرو ته سپارل شو؟
ډیره مننه بوریوال. بالکل، د عتیق بلوچ په نوم باندې الته یو ځای خبريال دی، هغه سره زمونږ خبري وشولې. نو هغه دا ویلا چې کریمه بلوچ مړی چې کم دی هغه نن لګوه خوړان دی په تومپ ضلع کې چې کم دی په هغه کې خبرو ته وسپارلې شو. د نوموړي په جنازه کې د دغه سیمې خلک چې کوم زنانو هم او نارینه هم دواړو پکې ګډون کړی او دغلته راغلی او چې جنازه یې نو وروسته هغه بیا خاورو ته وسپارلې شو. خو د نورو سیمو خلک چې کوم هغه ته د راتګ اجازت نه و، ځکه چې ځای په ځای باندې د امنیتي اهلکاران چې کوم هغه ولاړو، نو نورو خلکو ته اجازت نه و چې توم تراشي او په دغه جنازه کې ګډون وکړي. بلوچ یکجهتی کمیټي چې کوم ده هغه غوښتل چې د کریم بلوچ مړی چې کله راوړي نو دوی په تربت کې راجمع شي او اغلته د یو جنازه وکړي، خو امنیتي دارو چې کم دی اغلته دی ته اجازه ورنکړلې شو. نو په دې وجه باندې په تربت کې مداغي جنازه و نه شوله. دین علاوه په سیمه کې سیګنل چې د موبایل سیګنل کم دی اغم بند کړل شوی، نو ځکه خلکو سره رابطه چې کم دی اغم نه کیږي. خو د خبريال عتیق په وینا چې حکومتي چارواکو دا نه دی ویلي چې ولې خلک نه پریدي، ولې څه ده
الله حکومت سره څه رابطه وکړه، چا سره مهڅه وکړه.
بالکل، ما په خپل د بلوچستان حکومت چې کوم ویان دی لیاقت شاوانی هغه سره ما نن څو واره رابطه وکړه. اول ځل چې مو ته ټلیفون وکړو هغه نمبر کټ کو، بیا د هغه وروسته اوس هغه ټلیفون نه چتای. نو موږ غوښتل چې هغه سره هم خبرې وکړو ته پوښتنه وکړو چې ولې دغلته دا دومره امنیتي ګامونه پورته کړل شوی دي، خلکو ته د تګ راتګ اجازه نشته، د دې وجه څه ده. خو له بده مرغه لیاقت شاوانی سره رابطه ونه شول، نو په دې وجه بلوچستان حکومت دریز چې کوم دی هغه مخې ته رانغی.
مننه. غوریدونکو ته به وایو چې کریمه بلوچ د بلوچستان د ځوانانو د سازمان بلوچ سټوډنټ فیډریشن مشر پاته شوی و. هغه په 2015 کال کې د دوی په وینا د امنیتي اندېښنو له کبله پاکستان پرېښی او په کاناډا کې پناه اخیستې وه. خو د 2020 کال د ډسمبر پر 20 په ټورنټو ښار کې له درک سوه او یوه ورځ وروسته یې مړی وموندل سو. د کاناډا پولیسو رسنیو ته په لیږلو بیانونو کې ویلي چې د هغې مړی جرمي اړخ نه لري، خو د هغې کورنۍ وایي چې دې ته له پاکستانه ګواښونه ورکول کېدل.
له 2 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي.
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د پاکستان وفاقي حکومت د بجلی په لړ کې د خیبر پښتونخوا صوبې تر 1500 ارب روپیو زیات قرضدار دی. دغه روپی د کال 1991 څخه تر دې دمه جوړیږي. د اپوزیشن ګوندونو وایي چې اوس په خیبر پښتونخوا او مرکز دواړو کې د تحریک انصاف حکومت ته په کار ده چې دوی دغه پیسې واخلي. د صوبایي حکومت ترجمان وایي دوی په وفاقي حکومت د خپلو بقایا پیسو په منلو کامیاب شوي. په دې اړه تفصیل د شانواز ترګزی په ریپورت کې اورو.
د وفاقي حکومت د اختیار د لاندې راتلونکو د بجلی جوړولو محکمه وابده د خیبر پختونخوا حکومت د 1500 ارب روپو نه زیاته روپۍ باقی داره ده. دغه بقایاګانې د درې قسمه بجلی خرڅ یا د ګټې برخې په لړ کې جوړیږي او دغه برخې د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی د بجلی سلاکار حمایت الله خان مشال ریډیو ته داسې ویلي.
یو دی زمونږ د پیډو پروجیکټ سیکم دی پاور هاوسز دی هایډرو پاور سټیشنز دی او دا غینه مونږ بجلی نېشنل ګریډ ته خرڅو. دویم دی زمونگا نیٹ ہائیڈل پروفٹ دی چکم نیپرا ریٹ اپروو کری دی یو روپے لس پیسے یونٹ پسے. درم قسم زمونگا نیٹ ہائیڈل پروفٹ دے آگا اے جی این کازی فارمولے دا لان دے دا دا اے جی این کازی فارمولے لان دے چکم پیسی دی نو دا آگے دا پارا کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ یو کمیٹی جوڑا کرے وا پا آگے کی بمونگا خپل تجویز ورکو چی دا پس طریقہ باندے او مونگا لرا کے.
د ای جی ان قاضی یا آفتاب غلام نبی قاضی په 1915 اتیام کال کې یو فارموله جوړ کړی و چې د بجلی ګټه په هغه ځای ته ورکول کیږي کوم ځای کې چې د دغه پیداوار کیږي یا پکې د بجلی تولیدولو سټیشن او یا مرکزونه دي. دغه فارموله د آئین پاکستان د یو سل او یو شپېته مادې د لاندې جوړه شوې چې په 1991 کې د سی سی آی یا هغه کونسل چې د شریکو مفاداتو لپاره جوړ دی منظوري هم ورکړی و. خو دغه روپۍ وفاقي حکومت نه ورکوي. البته د خیبر پختونخوا صوبې حکومت یې ور باندې حسابوي. د اپوزیشن ګوندونه وایي چې وړاندې هر وخت چې په دغه پیسو ورکولو کې وفاق سره خبرې شوې نو د صوبې حکومت به د یو ګوند او په وفاق کې به د بل ګوند حکومت و. اوس دواړه حکومتونه د تحریک انصاف ګوند دي باید دوی صوبې ته خپله برخه روپۍ ورکړي. سکندر حیات خان شیرپاو په تیر صوبایي حکومت کې سینیئر صوبایي وزیر او بیا د اوبخورو د محکمې صوبایي وزیر هم پاتې شوې. مشال ریډیو ته وویل
پدې کې کمیټه جوړه شوې وه د وزیرانو نو هغه خو ورته صوبې له پیسې راکول په ځای پدې باندې دغه چیرې دا پیسې ملاوېدل په کار کې وکړاو. ای جی ان کاجی فارمولا چې کوم باندې ټول متفق دي هغه شی هم هغوی په ډاوټ کې اچو په تورې اپوزیشن دې لپاره به آواز اوچته وباو. خو بنیادي کردار چې دی هغه صوبایي حکومت ادا کول دي هغه موږ ته اوس پورې لا ښکاره شوې نه دي.
او دغه روپۍ کې خیبر پختونخوا صوبې ته ورکړی شي نو د عوامي نېشنل ګوند صوبایي سیکرټري جنرال او د صوبایي سملي غړي سردار حسین بابو کوي دلته به هیڅ یو د ترقی منصوبه به نیمګړی پاتې نشي بلکې دا صوبه به لا زیات مالدار شي.
صوبایي حکومت چې دغه وکالت نه کوي نمائندګي نه کوي. تاسو په خپل اندازه وکړئ چې د دریو کالو د ای جی این قاضي فارمولې د لاندې خالص منافع د بجلی د خیبر پختونخوا د مرکز په طرف 1500 ارب روپۍ جوړیږي. تاسو په خپل اندازه وکړئ چې زمونږ دې صوبې ته 1500 ارب روپۍ ملاو شي نو بیا خو تاسو وګورئ چې اوبه دلته دي، بجلی موږ خپله پیدا کوو، افرادي قوت دلته دی، معدنیات دلته دي، را مټیریل ټول دلته دی. نو د دین خو به دا صوبه په ټول ملک یعنی دا به موږ د ټولو نه مالدار ترین صوبه به موږ جوړ شو.
د ای جی ان قاضي د فارمولې او د بجلی د ګټې د برخې ورکول نه علاوه په 2015 کې د هغه وخت متحد د مجلس عمل صوبایي حکومت وفاقي حکومت ته ویلي بجلی ګرانېږي، ګټې سیوا کیږي او وفاق باید صوبې ته زیاتې روپۍ ورکړي. په کال 2015 کې د تحریک انصاف صوبایي حکومت په نپرا یا د بجلی د سمون په قامي اداري کې یوه بله مقدمه وکړه چې په کې وروسته د وابډي او صوبایي حکومت ترمنځ وویل شو. وابډه به صوبې ته 10 ارب روپۍ بقایجات ورکوي او د شپږ ارب روپو ورکولو معاهده پکې ختمه شوه. خو په نوې معاهده کې ویل شوی چې وابډه به د بجلی په هر هغه یونټ چې خرڅ شي یو روپۍ لس پیسې به پکې خیبر پختونخوا ته خامخا ورکوي. خو دغه روپو کې لا هم وفاقي حکومت بقایا دی. نو د خیبر پختونخوا د حکومت ترجمان کامران بنگش مشال ریډیو ته وویل دوی کوشش کوي دغه بقایا روپۍ خامخا واخلي.
د ایلین قاضي فارمولې په تحت او د ان ایچ پی چې کم زمونږ بقایا جات دي موږ بارها وفاقي حکومت سره او وزیر اعظم سره دا ایشو ریز کړی دا ریسنټلی. په هغه کې ډېر غټ بریک تھرو شوی دی. کم ریلیونټ فورمز او هغه زمونږ زمونږ د ایجین قاضی فارموله په تحت باندې حق منو دے دے.
هر وخت چې په خیبر پختونخوا صوبه کې نوې حکومت جوړ شوی د وفاقي حکومت نه د بجلی د بقایا روپو غوښتنه خامخا کړې، خو تر دې دمه یو حکومت هم نه دی توانېدلی چې په یو وار دغه ټولې روپۍ اخیستې وي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
د نوې کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو ورڅخه ځان ساتل یې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ، مخ، پوزې، خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ. له خلکو څخه لږ تر لږه درې ګزه فاصله ساتئ. په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دی کینی، د کورنۍ له غړو دی ځان لرې ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورلی شي.
مشال ریډیو ته ورځیاس درنو ورډونکو، مشال ریډیو هر وخت تاسو لپاره نه ساته خبرونه وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو د ریډیو ترڅنګ په انټرنیټ کې هم اوریدلی شئ. پته ده www.mashalradio.com. او سم تاسو ته یو بل ریپورت وړاندې کوو. د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ ډاکټر سید عالم مسید اته ورځې د ټانک زندان کې تیرول څخه وروسته نن بیا نیول شوی دی. پر هغه په درسوي په ټانک کې درسوي مقدمې کې د نوموړي ضمانت شوی، خو د مردان پولیسو یو ځل بیا نیولې او زندان ته وړې دي. د مشال ریډیو خبریال اشتیاق مسید په دې اړه نور حال راکوي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ غړی ډاکټر سید عالم ماسید د ټانک عدالت نن په ضمانت رها کړی دی، خو د ټانک زندانه د مردان پولیسو په یو ایف آی آر کښې بیا گرفتار کړی دی. د پښتون ژغورنې غورځنګ ټانک مشر شاه فیصل په دغه باره کښې مشال ریډیو ته وویل
چې په ټانک کښې دوه ایف آی آر نه وي، نن یې پاسې رهایی وشوله. څرنګه د رهایی کېدله په دا موقع باندې په د مردان شي ایف آی آر و او د مردان پولیس ته راغلي دي. د مردان پولیس جیل ته راوړل،
د ټانک پولیسو مشر سجاد خان مشال ریډیو ته وویل چې ډاکټر سید عالم عدالت د ټانک پولیسو ته حواله نه کړي او مردان پولیس ته یې په یو ایف آی آر کښې حواله کړی دی.
جیل او د عدالت کار دی، موږ راوستو نو موږ له عدالت کسټډی را نه کړه، جیل کې جمع شو. اوس چې کوم دی عدالت په پکې دی ټرانسفر کړی، عدالت پر آرډر کړی، مردان پولیس ته به ورکړی.
د ټانک ضلع ایس پی انویسټیګیشن ته جمال خان ویایي چې د ډاکټر سید عالم د گرفتاری د پاره د مردان پولیس د درې ورځې نه په ټانک شې موجود و.
هغوی خو نن درې مرځې چې راغلي عدالت کښې ورسره پېښ شوي دي.
دا د هم یودایوي چې ډاکټر سید عالم ماسید د ټانک پولیس په 13 جنوري د ډېره اسماعیل خان عدالت مخامخ د ریاست خلاف بغاوت کولو په الزام شې گرفتار کړی و، خو د پښتون ژغورنې غورځنګ دا الزامونه ردوي او ویایي چې دوی د ریاست خلاف بغاوت نه دی کړی او دوی د قانون او آئین لاندې په پاکستان کښې د پښتنو د حقوق غوښتنه کوي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سټور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خپرونې،
ویډیویي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
په پاکستان کې به د مارچ په میاشت کې د سینټ ټاکنې کیږي، خو د رای اچولو په اړه یې د واکمن ګوند او اپوزیشن ترمنځ اختلافات دي. واکمن تحریک انصاف په سپریم کورټ کې درخواست جمع کړې دي چې د سینټ په انتخاباتو کې دي ووټونه د لاسونو په اوچتولو وسي. د سینټ چیرمن هم عدالت ته په جواب داخلولو کې د حکومتي دریز حمایت کړی دی، خو اپوزیشن ګوندونه بیا وایي چې دا به د دوی په وینا د پاکستان له اساسي قانون یا آئین څخه سرغړونه وي. په دې اړه تفصیل د شبیر جان په رپورت کې.
په سپریم کورټ کې د صدر پاکستان لخوا د سینټ د ووټونو په اړه داخل شوی درخواست باندې د پاکستان سینټ چیرمن صادق سنجرانی، سپریم کورټ کې د پاکستان صدر ډاکټر عارف الوی لخوا د سینټ د ووټونو په اړه داخل شوی درخواست باندې خپل جواب کې ویلي چې باید د سینټرانو ټاکنه دی په ښکاره وشي، ځکه چې د دوی په وینا سینټ د پاکستان د آئین په هغه تشریحاتو باور لري چې پکې د جمهوریت د ولس ښېګړه او د ټاکنو رڼا او شفاف عمل باوري کیږي. بلخوا په پارلیمان کې د پاکستان تحریک انصاف مخالف ګوندونه وایي چې وړاندې آئین کې کومه لار ټاکلې شوې ده باید هم هغه خپل کړی شي، کومه چې د پټې رای ده هیده نو باید آئین کې ترمیم وکړي شي کنی دا به د آئین نه مخ اړول وي. د پاکستان پیپلز ګوند سینیټر بهرمن تنگی په دې باب لا مشال لیډو ته ویل،
پاکستان پیپلز پارټي همیشه په جمهوریت اقدارو باندې او په جمهوریت آداب باندې د پارلماني نظام په آداب باندې یقین لري. نن که عمران وای چې په اوپن بیلټ ته الیکشن وشي نو یا خدا د چې عمران په خپل ایم پی ایس باندې ٹرسٹ نہ کئی، یا خدا د چې پارلیمانی نظام کم کنسٹیٹیوشن کم آئین منگ تلا رخول دا غینا انحراب کئی. لہذا پا قانون سازے کی دا یو دا چی سیکرٹ بیلٹ چی ہر یو کستا دی دا خپل ضمیر آزادی وی چی آغا چالا اوٹور کئی. لہذا دا پاکستان پیپلز پارٹی سٹینڈ ننم دے پرونم و سباب ہم وی منگ یقین لرو پا آغی قانون سازے مانے چی کم پارلیمان کی پاغی ڈیبیٹس کی گی پاغی باندی بحث کی گی، دلتا خبر دا اوپن او دا سیکرٹ نہ دا، دلتا خبر آئینی تقاضی به مونږ پر کوچ آئین مونږ ته کمل ارخوله مونږ په پاغي باندې زو.
دا پاکستان تحریک انصاف د نور غړو نه علاوه د قومي اسمبلی سپیکر اسد قیصر هم سپریم کورټ ته خپل جواب کې ویلي چې ښکارا وټونه د شفاف ټاکنو ضمانتي کېدی شي. حادثه سره به د هارس ټریډینګ یا د پارلیماني غړو د خپل ګوندونو سره د وفاداری بدلولو دوکې درغلو او د کرپشن مخنیوي هم شي. خیبر پختونخوا اسمبلی کې د واکمن پاکستان تحریک انصاف ګوند غړي فضل الهي وایي،
اصل کې چې کم خلک غواړي چې دا الیکشن دی په پټه باندې وشي نو دا خلک هغه دی کاغه بیوروکراسي او پولیټیشن دی کاغه الیکشن کمیشن دی هغه دا غواړي چې دا تسلسل چې کم دی دا کرپشن دا د پاکستان کې قائم او دایمي. موږ ټول دا یو خبره ده چې موږ سپریم کورټ نه دل غواړي او کاغه هر څه کوي او اسمبلی نه امندمنټ کول غواړي، خو موږ دا غواړو چې موږ به ان شاء الله تعالی دا الیکشن چې دا د بخاره باندې شي. دا کرپشن دا سي کرپشن دی چې دا کرپشن دا بیا یو سینیټر په کرپشن باندې راشي هغه بیا کرپشن کوي هغه بیا هغه خپل پیسې پوره کوي. موږ د پاکستان تحریک انصاف چې هغه بل ځل کم زموږ پاکستان تحریک انصاف کم مرګري غلط شي نو هغه موږ د پارټۍ نه اکثر وسی دي.
د یادونه نه چې په 23 دسمبر د وزیر اعظم عمران خان په غوښتنه صدر پاکستان ډاکټر عارف الوی د سپریم کورټ نه راغوښتې ده چې آیا دوی د سینټ راتلونکي مارچ میاشت کې د 2500 سینیټرانو ټاکنې په ښکاره رای اچولو یا د لاس خودلو د لارې کول شي او کنه. بلخو د پاکستان الیکشن کمیشن سپریم کورټ ته خپل جواب کې ویلي چې د پاکستان د آئین د 226 ماده لاندې د سینټ انتخابات په پټه رای دهي کیږي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
په دې وروستیو کې په پاکستان کې د ماشومانو د مسلو او په ځانګړې توګه پر هغوی د جنسي تیریو په څیر پیښو په اړه د پوهاوي لپاره ډرامې، فلمونه او پروګرامونه سوي دي. په دې لړ کې په خیبر پښتونخوا کې یو فلم جوړونکی او د ماشومانو د حقونو مبارز سکندر خان د ماشومانو د مبینه جرمونو او د ځانګړو عدالتونو په اړه یو فلم جوړ کړی دی چې د جنوري پر 13 به خپرېږي. زموږ همکاري انیسی اجمل په دې اړه رپورټ برابر کړی دی.
دا د بیگنا فلم ٹریلر دے. دا فلم د خیبر پختونخوا د سوابې اوسیدونکي او ډایریکټر سکندر وینسنت خان د ګروپ ډیولپمنټ پاکستان، سلګ لاینز فلم ادارې او د پاکستان د قانون او انصاف وزارت په مرسته جوړ کړی دی. دا فلم د ماشومانو لپاره په ځانګړو عدالتونو او غیتا د انصاف ورکولو په موضوع جوړ شوی چې د جنوري په 13 به په یوټیوب او دغه سی په نوري ټولنیزه میډیا خپریږي. د فلم درې کیسټونه دي او ار کیسټي لس یا دولس منټه ده. سکندر خان د جنوري په سلیدشتمه مشال ویډیو ته ویل چې د بیگنا فلم جوړولو مقصد یې په خلکو کې د ماشومانو لخوا د شوو مبینه جرمونو او د ماشومانو حقونو په اړه پوهاوی ورکول دي.
ستوري په دې چې ماشومان میاس کې لوبو کې کانال حادثه وشي او هغه حادثه داسې چې بل ماشوم ډیر زیات ډیر زیات خوږ شي. دې مثال لمونږ دغه خو چې کله داسې کیس راشي عدالت کې او چې هغه عدالت ټرین نه بالکل ماشومانو دپاره نو هغې ماشومانو باندې څه اثر پرېوځي. دغه خول غواړو چې کله نوی ماشومانو دپاره خاص کلاو شي عدالت نو هغې د هغې څه فائده ده ماشومانو دپاره. ماشومانو کې چې یو ماشومان لګلوي که نه هغه کله ابیوس هم نه خو تنګول او بولینګ او دغه سنتې لږ دغه چکی که نه نو هغې کې لږ کیسه ده. خو هغه مونږ هم دغه خول غواړو چې دا څه لکېږي او ماشومانه دا ولې کوي د دې سلوشن څه دی.
د 2000 کال په اګست کې د ماشومانو د ځنګړو عدالتونو یو وکیل سعید عثمان راته ویلي وو چې د تیر کال تر جونه پورې پېښور عدالت ته 50 مردان اغې ته 50 او د ایبټ آباد عدالت ته د ماشومانو 60 مقدمې وړل شوي دي. د بشري حقوقو فعالان وایي په پاکستان کې ګڼ ماشومان د جرایم پیشه خلکو د فشار کورنۍ او مالی مسئلو او له ناسمو خلکو سره د ناستې پاستې له وجې جرمونو کولو ته اړ شي. د ماشومانو د حقونو لپاره کار کوونکی عمران ټکر وایي چې دا مهال د خیبر پختونخوا په جیلونو کې شاوخوا 313 ماشومان بندي دي خو له وخت تېرېدو سره په دې کې ډېر کمی راغلی دی.
اسی خو په ډیلی بیسز باندې په کرایم کې ماشومان ککړ کیږي هغه ارست کیږي هغه جیل ته ځي. دغه شان موبایل سنیچنګ کیږي سمګلنګ کیږي مرډرز کیږي ور ماشومان استعمالیږي غلاګانی کیږي ٹرک ٹریفکنگ کیږي. تو پدې کې په ډیلی بیسز باندې ماشومان چې دي قانون سره تصادم کې راځي. دا اوس چې کوم نوې قانون 2018 کې راغلی نو ماته داسې ښکاري چې 4-5 کاله پس به
یو. عمران ټکر زیاته کړه چې 2000 کال د لومړیو اتو میاشتو د رپورټ تر مخه په خیبر پختونخوا کې په ماشومانو د جنسي تیریو 180 کیسونه ثبت شوي دي. په پاکستان کې وړاندې هم په ماشومانو د جنسي تیریو هغې ته د ورپېښو ستونزو په اړه د پوهاوي لړکې ډرامې او پروګرامونه شوي دي. په وروستیو کې د پاکستان په یو شخصي چینل د اوډاری په نوم ډرامه اوچلېده. په دې ڈرامہ کې یوې ماشومې سره میرانې پلار جنسی تیری کړی وی خو د اغې لدې پیښې چې کورنۍ خبر شي نو اغې دا پیښه لومړی پولیس او بیا عدالت ته یوسي او په خیره کې اغې ځوانې کورنۍ ته انصاف ترلاسه شي. د ماشومانو حقونو لپاره کار کوونکي ادارې د سپارک مشر جانسیب خان وای چې حکومت د قوانینو عملی کولو ترڅنګ د پوهاوی پروګرامونو ته لا نور پام وکړي.
مخکې به خصوصا د سیول سوسایټي یو رول بګانل کېده چې بس دغه یو مینډیټ دا کار دغه دی هولي چولي خو د حکومت او د حکومت څخه ادارې د خنالي توزا احساس تا مختلف پروګرامونه او داسې قسم هیلپ لاین خو چې څومره زموږ پښتو معاشره ده په دې سیزونو باندې خبرې لا چا داسې اوس خو صدق ډېرې خبرې کېږي او لکه په چې کوم خلک په کلو کې اوسي هغه دا اوس هم یو ګناه ګڼي یو ټیبو دی که نه لکه یو څوک بدنامول یو خاندان بدنامول او دا اوس هم لکه ګرانه به وي.
خو عمران ټکر وایي د پوهاوي پروګرامونه د اردو ترڅنګ باید په مورنیو ژبو کې هم وشي نو ګټه به یې لا نوره زیاته وي.
فرض کا د دی ویډیوز دغه شان نور ویډیوز په لوکل لینگویج کې جوړ شي دغه بیا ډیر افیکټیو وي هغه بیا خواند او مزه به هم ډېرې. کم میسج په لوکل لینگویج کې کنوے کیږي هغه اثر زیات وي. خو چونکی اردو زموږ نیشنل لینگویج دی او د دې په هغې باندې خلک اوورآل پوهېږي نو دا خو یو سټارټ دی خبره ده. او سجیشن کې مونږ دا ویلی شو یاره که فیوچر کې په لوکل لینگویجز کې هم
د خیبر پختونخوا حکومت څو ورځې وړاندې ویلي وو پلان لري چې په جنوري کې د ماشومانو خوندیتوب او ښېګړې قانون چایلډ پروټیکشن اینڈ ویلفیئر ایکټ 2010 کې ځینې بدلونونه راولي او هڅه کوي چې په دغو کې سختې سزاګانې وټاکي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
مشال ریڈیو ته غوړیا سپینځنی بجې سوي دی لمجید بابر څخه د خبرونو لنډی زو.
د پاکستان سپریم کورٹ د امریکایي خبريال ډینیل پل په وجنه کې د تورن احمد عمر شیخ د خوشی کولو پر رد د سند حکومت درخواست رد کړ او د سند های کورٹ لخوا د خوشی کولو پریکړه برقرار وساتله. د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر ډاکټر سید عالم مسجد نن د ټانک دلی یو عدالت په ضمانت خوشی کړو خو د زندان نه بهر د مردان پولیسو په یو بله مقدمه کې ونیولو او له ځانه سره یې بوتلو. د بشری حقوقو فعال کریمه بلوس په بلوچستان کې خپل ترنی کلی توم کې خبرو ته وسپارل شو. د جنازي پر مهال موجود ځای خبريال اتیکا سکو بلوس نن د جنورای په 25مه مشال لري او ته وویل چې په سیمه کې د ټلیفون سرویس د 13 شپې راهیسې معطل کړی شوی و او په ګڼ شمېر امنیتي سرتیري ځای پر ځای کړی شوی و. د پاکستان حکومت د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په لړ کې د روسي واکسین په بیړني حالاتو کې د استعمال منځوري ورکړې ده. سپوتنیک 15 په داسې حال کې منځور شوی چې د هیواد وار له مخه د اکسفورد پوهنتون استرازینیکا او د چین ساینوفارم واکسینونو ته د استعمال اجازه ورکړې ده. د امریکې د نړیوالو رسنیو ادارې یو ایس ای جی ایم ڈی زی سینلر د ازادي اروپا ریډیو سرپرست مشر وټاکله. همدار د دې ادارې تر لاندې کارکوونکو نورو رسنیو لپاره هم نوي سرپرست مشران او مشرانې غوره شوي دي. نن د اروپایي ټولنې د خارجه چارو وزیران دې لپاره غونډه کوي چې څنګه په کرملین تنقید کوونکي د روسیې اپوزیشن سیاستوال الکسی نوالنی د گرفتارۍ په اړه متفقه دریځ خپل کړي. دا غونډه دوره د پس له هغې کېږي چې روسیې پولیسو د نوالنی د احتجاج کوونکو پلویانو پر ضد سختې کاروایانې پیل کړي. په داسې حال کې د ځینې اروپایي هیوادونو د روس پر ضد د نورو بندیزونو لګولو غوښتنه کړې. خو د اروپایي ټولنې د خارجه چارو مشر جوزف بوریل وایي چې په دې غونډه کې به د روس په اړه د آینده اقداماتو په اړه خبرې کېږي.
د خبرونو لنډیز مل مشال ریډیو ورده چې مجید بابر وړاندې کاو او سم نور رپورټونه. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وای وسلوال طالبان د واقعي سولې او پخلاینې نیت نه لري. حمد الله موهيب وای حکومت د سولې مذاکرو د بریا لپاره د طالبانو ټولو غشتنې پر ځای کړې دي خو طالبانو د دپوینه لا هم د ولسی غشتنې د ولس غشتنې نه دي منلي. که څه هم د جنوري ل شپږمې د دولت او طالبانو مذاکراتي ډلې قطر کې خبري پیل کړي خو تر اوسه د پاموړ نه
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار پر وسلولو طالبانو تور پوری کوي چې د اصلي سولې نیت نه لري او د ده په خبره لا هم د تروریستي ډلې په څیر فعالیت کوي. حمدالله محب پرون د هوایي ځواکونو په قول اردو کې د وینا پر مهال وویل دولت د طالبانو 5500 بندیان چې په هغوی کې مجرمین، قاچاق وړونکي او قاتلین شامل وو خوشی کړل. خو د شغلی موهب په خبره وسلولو طالبانو نه یوازې خپلې جګړې کمې نه کړې بلکې د سولې له مذاکرو سره سره د سولې لپاره ژغ په جګړې ځواب کړ.
ولې طالبانو د سولې دا غږ په جنگ باندې مطرح کړلو؟ زمونږ قهرمان امنیتي او دفاعي ځواکونه ټارګټ کړل، په دوی باندې حمله وکړلې، په لارو کې خلک د موټرو نه کوز کړل، شهیدان یې کړل، بندیان یې کړل، غیر مشروع ګمرکونه ایجاد کړل، په سرکونو باندې راووتل، خلک یې وزورول، په ښارونو کې مخصوصا په کابل کې زمونږ هر هغه څوک چې دوی فکر کولو چې یو غږ لري، آواز لري، هغوی یې په نښه کړل، شهیدان یې کړل. د مذاکرین وروسته چې زمونږ ټیم راغلو د خپلو خلکو سره د مشورو دپاره افغانستان ته، دوی ثابته کړه چې د دوی کور، د دوی باداران چیرته دي، لاړل خپلو بادارانو سره خبرو ته.
د شغلی موهب اشاره تر درې میاشتنیو مذاکرو وروسته هغې شل ورځنۍ وقفې ته وه چې پر مهال یې د دولت مذاکراتي هیات د نورو سلام مشورو لپاره افغانستان او د طالبانو هیات چې ملا عبدالغنی برادر مشري کوله پاکستان ته لاړ. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ویلي چې د طالبانو هیات له پاکستاني چارواکو سره په پاکستان کې د افغان کډوالو پر ستونزو، پاکستان ته د افغانانو پر تګ راتګ، د بندیانو پر کړکیچ او تجارتي ستونزو خبرې کړې دي. د ملي امنیت سلاکار حمدالله محیب وایي په افغانستان کې پر ټولګټو پروژو د طالبانو د حملو دوام ثابته کړه چې دا یوه تروریستي ډله ده او د سولې نیت نه لري. لکه چې په قطر کې د سولې خبرې پیل شوي، ورسره په افغانستان کې د ناامنیو پیښې هم زیاتې شوي دي. په وروستیو دریو میاشتو کې د هدفي وژنو لړۍ هم زیاته شوې چې په نتیجه کې د فعالانو تر څنګ خبریالان، سیاستوال او دولتي مامورین په نشه شوي دي. په همدې حال کې د بهرنیو چارو وزیر محمد انیف اتمر له شرق الاوسط ورسپاڼې سره په خپله تازه مرکه کې ویلي که طالبان غواړي د وروستیو بریدونو له مسؤلیته اوژې سپکې کړي نو اوربندې ومني.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ماخام تر شپګو.
د خبر ضلع په جمرود کې هم د مځکو د ملکیت پر سر شخړې راپورته شوې دي او له تیرې څه مودې راهیسې هلته خلق آن په مورچو کې سرکښینستي. د دې سیمې ځایي قبایلي مشران وایي د فاټا په خبر پښتونخوا تر ګډېدو وروسته عدالتي نظام هلته ورغځول شوی دی خو ځینې خلق ورباندې پوه نه دي. په دې اړه تفصیل د فرهاد شینواری په دې رپورټ کې اورو.
د نورو قبایلي ضلعو په څیر د خیبر په جمرود کې هم د بیلابیلو قبیلو ترمنځ د ځمکو لانجې راپورته شوې. جمرود کې په یو شمېر ځایونو کې فریقین سره د وسلو یو بل ته په مورچو کې ناست دي. قومي مشران وایي پخوا به چې کله داسې لانجه راپورته شوه نو د فریقینو ترمنځ به د قومي روایاتو لاندې تیږه کېښودل شوه او فریقین به مورچو نه راکوز کړی شول او جرګه به پکې شروع روشوا. خو اوس ځنې فریقین اف آی آر کوي، ځنې عدالتونو ته ځي او ځنو خلکو ته دا معلومات نشته چې په دې ضلعي نظام کې به په کومه طریقه د ځمکو دعوې ثابتوي. نو ځکه بیا په ځمکو باندې قبضې وکه او وسلو سره پرې کینی. د جمرود د قومي جرګې یو مشر حضرت ولی پردای مشال ریډیو ته وای چې د فاټاپ خیبر پختونخوا کې ورګډې دو رستو سمدستي پخوانی د جرګو نظام ختم شو او خلکو ته وویل شو چې خپلو شخړو هواري لپاره پولیسو او عدالتونو ته ځي. نو دومره زر خلک په دې نوي نظام نو خبر، نو ځکه ترې دغه لانجې جوړې شوې.
تیرا خلک د بازار زخه خیر خلک د سپه بیکوړ په هر ایجنسی کې چې کوم خلک دي هغه د عدالتونو سره څه واقفیت لري او هغه د عدالتونو د طریقې کار نه څه واقف دي، د وکیلانو نه څه خبر دي. نو د دغه وجه نه پټول فاټا کې پټول خیبر کې د امن او امان حالات ورځ په ورځ باندې خرابيږي. او ریسنتلی په جمرود کې کتو سو ګوري چې هر ورځ په هغه کې نوې تنازع جوړیږي. کتو سو ګوري او سو ورځې مخکې په التا په جمرود کې د نور بازار ګروپ د جمال خیل او د لاله خیل او د چینار کلی دغه په مانس کې دز دز وشول او داسې په شاکس کې وشور په دغه زمکو باندې تنازع روان دي.
قانون په هن وای په داسې حالاتو کې پولیس یو سلومه د فیلاندې یوازې او تن د ضمانت خسته شي چې امن به نه خرابوي. خو په خوانه فاټا کې وس هم قبيله په ګډه یو بل سره لانجې راپورته کوي او ټول قبيله نه ضمانت خستل مشکل کار دی. خوانی پولیټیکل محرر بسم الله اپریده وای ک په موجوده نظام کې قومي مشران د خوانی روایت مطابق د جرګې لاره د فریقینو ترمنځ تیګه کېګ دی. نو بیا به عدالت نه منی
کتیګه کې خو د دوه فریقینو منس کې او کوي فریق خلاف ورزي وکړه. نو بیا چې تیګه ته وسولین او چا خلاف ورزي کړی واخ دا نه چې ما غلطی ده او غلطی منی نه چې غلطی نه منی په زور تیګه وسولول کوي. نو بیا عدالت ته بیا غبل سی هغه چا خلاف ورزي کړی وي او عدالت ته یې چې دا ما سره هغه کوي. عدالت چې پښتنو کې تشي پیسې تشي زمينات غوړي چې پاته ودرلی چې دا تیګه نو به ته یې تا ته چویلی چې تیګه غلا تا ته چویلی چې ته څنګه ما د عدالت جوړېګا جرمانه ضبط کوا زمينات ضبط کوا.
د خیبر پختونخوا حکومت ویلی چې دوی په قبایلی ضلعو کې جرګې ته قانوني حیثیت ورکولو او هلته د شخړو د متبادل هواري لپاره یوې قانوني مسودې منظوري ورکړې. دې لاندې به انتظامی چارواکي الټرناتیو ډسپیوټ ریزولوشن یا ای ډی آر په نوم سالسانو کمیټو ته د فریقینو په خوخه مقدمې ورلیږي او چې د دوی ترمنځ کومه پریکړه وکړي نو حکومت بای عملی کوی او قانونی حیثیت پور کوی او هیله دا په دې موجوده وخت کې پر فریقین راضی شي او دا د ځمکو لانجې ورسره راکمې شي او که کوم فریق ته دا لار نوی منظوره نو بل فورم یا عدالت ته هم تلی شي. حکومت دا هم ویلي قبایلي ضلعو ته به زر پټوار نظام وغځوي او ځمکې به د لینډ ریکارډ لاندې راولي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نهو د ماښام تر شپږو بجو پورې نه ساعته خبرونه لري چې تاسو یې د راډیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدلی شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. تحریک انصاف په مشرۍ د وزیر اعظم عمران خان حکومت غواړي چې روان کال په ټول پاکستان کې یو رنګه تعلیمي نصاب عملي کړي. وزیر اعظم تیر کال د نومبر په میاشت کې په اسلام آباد کې د یوې غونډې څخه وروسته ویلي وو چې دا کار به د طبقاتي نظام خاتمه وکړي، خو د تعلیم د چارو پوهان وایي چې د اتلسم بدلون څخه وروسته تعلیمي نصاب جوړول د صوبو کار دی. په دې اړه تفصیل د شاهین بنیری په رپورټ کې اورو.
وزیر اعظم عمران خان غواړي چې د روان کال راهیسې په سرکاري او غیر سرکاري دواړو تعلیمي ادارو کې یو شان نصاب عملي کړي. تیر کال د نومبر په میاشت کې په اسلام آباد کې د قومي نصاب په اړه د یوې غونډې د مشرانو وروسته نوموړي ویلي وو چې د صوبو سره په شریکه د مدرسو په ګډون ټولو تعلیمي ادارو ته د یو شان نصاب ورکولو لپاره هڅې کوي. عمران خان ویلي وو چې دا پلان به روان کال د اپریل په میاشت کې عملي شي. د یکسا یا یو شان تعلیمي نصاب څه معنا ده؟ په دغه اړه د پېښور پوهنتون استاد او د تعلیم د چارو پوه ډاکټر درویش اپریدی وایي چې د اتلسم ترمیم د لاندې نصاب جوړول د هرې صوبې خپل اختیار دی او په دې کې د مرکز لخوا لاسوهنه یو غیر آئینی اقدام دی.
آیا مرکزی حکومت او عمران خان په دې نه پوهیږي چې تعلیم د اتلسم ترمیم نه پسته د صوبې سبجیکټ دی، د صوبې په اختیار کې دی؟ نو اول خدا دا چې دا خبره بیخي د آئین خلاف ده. دې چې څه ته یکسان نظام تعلیم وایي نو د دې مطلب بدا وي چې دا به د مرکز د لارې راته پل شي، یا به زمونږ بچي د خپل مورنۍ ژبې د خپلو تاریخي جرړو او ریښو نه لرې کولو هڅې وي چې ته ټول خلک د هغوی نه بنیادي د هغوی ژبه د هغوی تاریخ د هغوی حافظه واخلي او نوې تاریخ او نوې حافظه او نوې ژبه ورکوي، نو دا په خپل بیا بنیادي حقونو هغه پامالي ده.
په کوټه کې لیکوال او سړنکار ډاکټر لیاقت تابان وایي چې کچره د یو تعلیمي نصاب په نوم له ولسونو خپل مورنۍ ژبې او قومي شناخت ترړل کیږي، نو دا به نوې نسلونه د ژبې او زده کړو په حواله د ډیرو نفسیاتي ستونزو سره مخ کی او د زده کړو لړۍ به لا اغیزمنه شي.
د جاپان نیولې د تایلند د ایران د افغانستان د چین د یورپ کې د ننه توګه په جرمنی ژبه په فرانسوي ژبه باندې دا ټول چې دی د دوی د ترقی رازدادي چې دوی خپل ماشومان ته مورنۍ ژبه کې تعلیم ورکوي، یا کسا تعلیمي نصاب خو راتلی شي مګر هر یو په خپل ژبه باندې وي. که په یوه ژبه په دوی په چا مسلط کوي هغه دوی کامیابېدی نشي. اویا کاله دوی دا تجربه وکړي، بار بار یې وکړي، کله د پنځمه پورې چې دی مورنۍ ژبه تعلیم چې دی لازمي وګرځي، کله بیا هغه بند شي بیا انګریزي راوغواړي پرایویټ سکولو کې دغې، نو ځکه چې دی زموږ ماشومان زموږ ځوانان د دې لانجې سره مخامخ دي او دا په نفسیاتي تور په ماشوم باندې ډېر بد اثر کوي.
خو حکومتي چارواکي وایي چې دوی به له مرکزه صوبو ته ځینې موضوعات ورسپاري او بیا صوبې ورباندې نصاب جوړولی شي. دوی زیاتوي چې د اتلسم ترمیم د لاندې په مورنیو ژبو کې د تعلیم اختیار هم د صوبو سره دی. دا کار به څنګه په وړاندې ځي؟ په دغه اړه په اسلام آباد کې د تعلیم د چارو د یو څېړنیز مرکز الف اعلان یو څېړنکار عمر اورکزی وایي چې په دغه لړ کې ډېر کارونه نیمګړي پراته دي.
فیډرل لیول باندې او سنگل نیشنل کریکولم دته یو کانټینټ به ډیولپ کړي چې تاسو به دا کانټینټ په خپل کتابونو کې په سلیبسو کې به دا تاسو خامخا اچوي. لکه د سند لپاره پرپوز کیږي 70% یا 60% کانٹینٹ به دا ورته پرپوست کی بقیا چې کوم 40% یا 30% کانٹینٹ وی هغه به خپل کانٹینٹ په سلیبس کې اچي. اپریل نه به دا په پرائمری لیول باندې سٹارټ شي. تر اوسه پورې چې ماته چې کوم علم دا ټیکسٹ بک بورډز دا اوسه پورې اختیارات یا
د یادونه وړ ده چې په پاکستان کې دا وخت په بیلابیل رقم سرکاري او غیر سرکاري ادارو کې بیلابیل نصابونه ښودل کیږي او په اکثریتي ادارو کې د تعلیم ورکولو ژبه اردو یا انګریزي ده. وخت په وخت حکومتونو د دینی مدرسو په نصاب کې هم د اصلاحاتو ادعاوې کړې دي، خو دغه کار لا تر اوسه نه دی ترسره شوی.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوستری ګټه پورته کړئ.
مشال ریډیو ته ورځ د خیبر پښتونخوا حکومت وایي د قبایلي ضلعو په ګډون به د ټولو صوبې د مځکو ریکارډ او د پټوار نظام کمپیوټر ته اړوي او په دې لړ کې د خیبر پښتونخوا او ضلعو ریکارډ کمپیوټر ته خېزولی او په نورو ضلعو کې کار روان دی. دغه شان د قبایلي ضلعو لپاره هم د دوی په وینا په دې اړه بیل منصوبه حکومت پیل کړی ده. تفصیلی شبیر احمد جان راکوي.
دا خیبر پختونخوا د محکمه مال وزیر قلندر لودی په وینا د ځمکو د ملکیت او د پټوار نظام منفی اړخونو ختمول لپاره د ځمکو او د پټوار نظام کمپیوټرایز کول یو مهم ګام دی. نوموړي د زیارت په ورځ په 400 کې د ځمکو یا جایداد پاړه د سرویس ډیلیوري سنټر یا د خدماتو ورکولو مرکز د پرانستې په موقع مشال لیډو ته وویل چې اوس به د پټوار نظام نه بډ رشوتونه او د جایداد د ملکیت بې ځایه داوو تر ډیره حده خاتمه وشي.
فرد ایشو کرنے کے لیے، انتقال کے لیے، رجسٹری کے لیے، بینک کے لیے،
دا فرد ترلاسه کولو، د ځمکو انتقال او د رجسٹر لپاره دا نوی کمپیوټرایز نظام راوستو. او غټه خبره دا ده چې هم ولسته به ډیر تکلیف وو چې پټواري لبا خالی فرد اغستو له هم ورغي نور لبه دروازه روزو نیټه ورکولې، وخت به هم ځای کېد او پیسې هم. اوس به د کمپیوټر په یو کلیک هر سرازی او پټواري به پابند وي چې 15 ورځې کې دننه دننه فرد ورکړي، غني پزت به کاروي کول شي. ټوله صبح کې تر دې دمه 85 دغه سي مرکزونه پرست شوې دي. اوس به د صبح ټوله ځمکه کمپیوټرایز کوو.
صبح کې ساره جو لینڈ ہے اس کو کمپیوٹرائز کیا جائے.
د نوموړي په وینا قبایلي ضلعو د ځمکو ریکارډ هم کمپیوټرایز کولو لپاره د صوبې د پی این ډی یا منصوبه بندۍ محکمې نه منظوري اخیسته شوې ده او ډېر زر به ټول قبایلي ضلعو د ځمکو نظام هم آنلاین شي. په خیبر پښتونخوا کې د پټواریانو د اتحادی یو غړي میا عمر پټواری په دې اړه مشال لیډو ته وایي چې د ځمکو د ریکارډ کمپیوټرایز کېدو سره به نه یوازې د ځمکو ریکارډونه محفوظ شي بلکې کار به هم دوی ته ډېر آسان شي. محمد سراج چې د صبح بیلا بیلو خارونو کې ځمکې اخلي او خرڅوي وای چې د ځمکې اخیستو او خرڅولو کې دوی ته ډېر ستونزې به اوس هواری شي.
بالکل، زما په خیال دا یو ډېر ښه اقدام دی د موجودو حکومت چې دغه د ځمکو د ریکارډ چې کوم دی کمپیوټرایز کی، ځکه د پټوار کار چې کوم دی ډېر زیات چینجن دی، ډېر زیات خلک هلته تللم نه خوښي، ځکه چې یو پټواري لیکل ته ورشي او هغه ته ویې چې مال فرد راکا، مال د ځمکې یو کاغذ راکا، نو خامخا به ته ځان سره ول جیب کې څه پیسې وړي، نو ریکارډ به دې سره ډېر زیات درست شي. بل دا چې د ځمکو مالکانو ته ډېر زیات اسانتیا شي، به ریکارډ په اسانه چک کی را چک کی، لکه پټواري به چرته خدای مکه ریکارډ به تورک شو، باد به شو، باران به شو، ریکارډ به وسوځي،
لاغي باړو بیا شاته تب د خپل جیدات به بیا مالک نوي تاسو غوځک چې سینو د جدوس کمپیوټرایز شنو دغه مسلې به ډیر هدا پورې حل شي.
د محکمه مال صوبایي وزیر قلندر لودي په وینا دا وخت په خبر مردان چارسدي او بنو په شمول د خیبر پښتونخوا د اوو زلو د زمکو ریکارډ کمپیوټرایز کېدو عمل روان دی او اته 15 دغه مرکزونه جوړېدو ورسته پکې کار هم پیل شوی دی. ولې د 1209 زلو ریکارډ تیار دی او د باقي زلو به ډیر زر د زمکو ریکارډ راغونډول ورسته کمپیوټر ته وخېجول شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ته غوږونی سي او له روانو چارو ځان خبر کړي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اسدنو اوریدونکو، مشال ریډیو هر وخت تاسو لپاره نه ساته خبرونه وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو د ریډیو ترڅنګ په انټرنیټ کې هم اوریدلی شئ. پته ده www.mashalradio.com او د دې ترڅنګ تاسو کولای شئ د مشال ریډیو اپلیکیشن هم په خپل موبایلونو کې واچوئ. د بلوچستان حکومت پریکړه کړې چې د ماحول یا چاپیریال د خوندي ساتلو په خاطر به د پلاستیکو تیلو باندې بندیز لګوي او د دې په بدل کې به د پولیتین د کارولو د پروژې پرانسته کوي. د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین پر رپورټ لري.
په بلوچستان کې کارپوهانو ویلي دي چې د ماحول یا چاپیریال د پاک ساتلو لپاره په ټول نړۍ کې کارونه روان دي او د بلوچستان حکومت به ډېر ژر ټوله صوبه د پلاستیک د تیلو څخه پاک کړي. دوی دا خبره د جنوري په 22مه نیټه په کوټه کې وی و دستورته کړې ده. په دستور کې د پلاستیک په ډول د پولیتین تیلې د معرف کولو د پروژې پرانسته وسوه. پر دې محل زیاتره وینا کوونکو وویل چې ماحولیاتي آلودګي یا د چاپیریال ککړتوب څخه نه هیواز د انسانانو و روغتیا ته زیان رسیږي، بلکې حیوانان هم د دې څخه خوندي نه دي پاتې سوي. په دې ترڅ کې د چاپیریال یو کارپوه محمد علي وویل چې په لومړني پړاو کې به په کوټه ښار کې د پلاستیک پر تیلو باندې بندیز لګیږي او د بار څخه راتلونکي پلاستیک تیلې به بندې سي.
دا څنګه په ماحول کې یا په چاپیریال کې تر ټولو غټه مسله سي؟ دا هغه د پلاستیک لوجه د کاغذ نه لای بندیږي، کاغذ حیوانان د واړه زمړ کیږي، نو د دې ډیر زیات تاوانونه د ختمیږي نه. نوې نوې پلاستیکان روان دي او څوک یې ور استعمال کوي دوباره نه استعمالېږي. نو د دې د مخنیوي لپاره بیا موږ دا یو د بلوچستان څخه مایلتي حکومت ته دغه بیا دا یو نوې اقدام دی چې هغه د دې مخنیوي وکړي. مخنیوي په دا ډول کوي نوې سټریټیجی را د دې سټریټیجی سره برابر ودا سیس د پلاستیک پندواله بلیټ زیات سي او دوم د پلاستیک بجوړیږي د پندواله فائدہ داته سي دا دوباره استعمال سي، مطلب دا سي نری پلاستیک نه اس بیا زای سي دا دوباره بیا بیا استعمال سي او دوم فائدہ داته سي دا ختمیږي شپږ میاشتې سره یو کال په مابینسکي او بل په زوړ پلاستیک په 1500 کال م ختمه دی.
په کوټه کې د ماحولیات د ادارې اډیشنل سیکرټر محمد فاروق زیاته کړه چې د پلاستیک تیلې د ختمولو لپاره دوی وایي سیمته ګلاری ته اړتیا لري.
دا چې بیگز موږ راوړو چې هغه ډیګریډیبل لکه د کپړو بیگ سلو یا دا 40 مایکرون سکم بیگ دی، دا بیا لږ موټه بیگی او دا زر خلک غورځي نه، کچره کې نه چی، بلکې دا استعمالي بار بار استعمالي په کور کې جدي نه دی، وجدا بیا د ماحول د خرابې سبب نه جوړش. نو موږ کوشش دا دی چې موږ دغه بیگ دا د 40 مایکرون سی موټه بیگ دی د دې ریواج واچو او لاغه سره سره موږ دا کوشش کوو چې نور دا تر چې کم شیان دي سداسي بیگز دي د کپړو یا د کاغذ غدي هغه موږ متعارف کو سی. دغه دواړه اواله سې څو پوری دا ډیماند اینڈ سپلای کوم د مارکیټ اصول دغه میکانیزم کې دنه کار نه وسی ترون بهتري نشي رات.
پر دې مال په خپل وینا کې د ماحولیات صوبای وزیر میټه خان کاکړ وویل چې د چاپیریال د خوندي ساتلو لپاره به ذاتی ګټ نه بلکې کامي ګټ په پام کې نیسو.
دغه لپاره پراپر یو سیستم جوړو چې هغه موږ زاړه کم بیګونه دي دغه ته ټیم ورکو هغه ختم کی او نور کم بیګونه چې هغه موږ دي حواله کو دوباره، نو بیا به داخله دوباره هغه خل نه راوړي کوم زاړه شي دي دانه وي بیگ به استعمالي نو غزه به حالات بیا برابر شي ان شاء الله. موږ سکیورټي فورسز دي هر ځای دوی کوم دغه دي هغه د سخت کی پرمخ دي نه راي لکی هغه شان راځي دا حالات بیا نه برابر راځي کله هغه دا بند کی نو موږ دلته بیا ابور پراجي بده باندې زار سړي دغه خاص دي زما پلاشکان د کور کې جمع کوي کچري مچري پر هر مال د دوی دوی رکشي ونه شي د رکشو کاروبار بم زیات شي دا کچري بم بار بار شي موږ نالې غلي به الډي صفاسي.
ته دې دستوري مشرانو دا هم ویل چې حکومت به د مرستندوی ادارو په کومک د پلاستیک تیلو د نقصاناتو په اړه په خلکو کې بیا په خاصه توګه په تجارت کې د پوهنې لپاره کمپاین پیل کړي چې دغه ډول په کامیابی سره د کوټې وروسته د بلوچستان و نورو برخو ته دغه پروژه وغځول سي.
مشال ریڈیو دا
په سواد کې پر واورو د ځغل درې ورځنۍ سیالۍ پای ته رسیدلې دي. په دې کې د بهرنیو هیوادونو په ګډون تر څلوېښتو زیاتو لوبغاړو برخه اخیستې وه. په دې سیالیو کې ښځینه لوبغاړو او ماشومانو هم ګډون کړی و. تفصیلی د مشال ریډي خبریال نیاز احمد خان راکوي.
لوبه کې د فرانس، بلجیم، سویټزرلند، برتانیې، افغانستان او پاکستان به شمول تر څلوېښتو نه زیاتو لوبغاړو برخه واغسته. لوبه کې په سړو کې د فرانس لوبغاړي د سرو زرو تمغه او یو لک روپۍ ترلاسه کړې. ګټونکي لوبغاړي وویل چې د بلمجبې ځای اوسیدونکي د واورو په لوبه کې ډېر تکړه دي، خو د لوبو د اوزار کمې دی ورسره.
We will save it and it will help us send some equipment to the local.
په انعام کې پیسې ملاوي شوې. دا به لوبغاړو ته د لوبو اوزار اغستو کې راتلونکي کال کې مرسته وکړي. موږ به 1000 یورو چې د پاکستان څخه کم 2 لک روپۍ جوړیږي او د لوبو اوزار د خپل ټولنې لخوا ځای لوبغاړو ته ورکوو. دې باندې به دوی اوزار او د لوبو یونیفارم واخلي. زموږ د ټولنې لخوا او موږ به په ګډه کار کوو. تاسو ته معلومه ده. د ښځو په ځغل کې د اسلام آباد سره تعلق لرونکي وړمۍ پوزیشن اغستون کې په اتومې وروسته مشال ډېریو ته وویل اولنۍ نړیواله مقابله وه، ډېره ښه ولګېده. د نورو هېوادونو لوبغاړو سره تعلق جوړ شو. زه غواړم چې لوبغاړي دلته راشي، د واورو لوبې وکړي. دلته د استوګنې اسانتیا شته، د لوبو میدان هم ښه دی. تاسو هم زده کړئ او د پاکستان نوم روښانه
کړئ.
د ملمجبې سره تعلق لرونکي دیارلس کلن رضا الله چې د ماشومانو په ځغل کې وړمنې پوزیشن ترلاسه کړو، وایي چې وړاندې هم دغه لوبه جاري ساتل غواړي.
فرست پوزیشن په انټرنیشنل کې واغس، میډل مې واغس، ګولډ میډل، او زه ډیر خوشاله یم چې زه وړاندې دا ویم چې زه نور انټرنیشنل مقابلې مو کوم او بهر ملک ته لاړ شم، خپل د ملک نوم روښانه کړم.
د پاینل لوبو مشر ملما سینیټر فیصل جاوید په دغه مهال خبریالانو ته وویل چې حکومت د سیلګرۍ پر مختګ لپاره داسې هلو ځلو مرستې کوي.
مزید سے مزید کام ہونا چاہیے. کلام
په سیلګرۍ کې نور کار پکار دی. کلام د بنجابا کې هم د واورو لوبو میدانونه دي. د ورنګا ناران سیمه هم ده. د پاکستان حکومت نور ځایونه هم پرخه کړي. 398 د سیلګرۍ ځایونه پرخه شوي. د ورنګا عمران خان 15 قومي پارکونو جوړول اعلان کړی چې په هغه کار روان دی.
صاحب نے اور ان پہ کام ہو رہا ہے.
سینیٹر پیسل جاوید پتہ کا محل پسلور برخو کی گٹا تلا سکون کو تا تسرو زرو سپینو زرو میڈلی اوڑمے پوزیشن تلا سکون کو تا 1 لاکھ، دویم تا 15,000 او دریم پوزیشن تلا سکون کو تا 50,000 روپے نقد انعامات ورکل. نیاز احمد خان، مشال ریڈیو، سوات.
دا مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش.
مشال ریډیو ته غوږ یاست. د خبرونې د پای شبوت رسیدلی او د خبرونو لنډیز یو ځل بیا له مجید بابا راوړو.
نن د پاکستان سپریم کورټ د امریکایي خبریال ډینیل پل په وجنه کې د تورن احمد عمر شیخ د خوشی کولو پر رد د سند حکومت درخواست رد کړي او د سند های کورټ لخوا د خوشی کولو پریکړه برقراره وساتله. تیر کال د سند یو عدالت احمد عمر شیخ د ناکافي ثبوتونو په بنیاد د هغه د خوشی کولو پریکړه کړې وه. د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر ډاکټر سید عالم مسید نن د ټانګ ضلع یو عدالت په ضمانت خوشی کړو، خو د زندان نه بهر د مردان پولیسو په یو بله مقدمه کې ونیولو او له ځانه سره یې بوتلو. د بشری حقوقو فعاله کریمه بلوس په بلوچستان کې خپل پرنی کلی تومب کې خبرو ته وسپارل شو. د جنازې پر مهال موجود ځای خبريال اتی کسکو بلوس نن د جنوري په 15مه مشال ریډیو ته وویل چې په سیمه کې د ټلیفون سرویس له تیرې شپې راهیسې معطل کړل شوی و او په ګڼ شمیر امنیتي سرتیري ځای په ځای کړل شول. د پاکستان حکومت د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي پر لړ کې د روسي واکسین په بیړني حالات کې د استعمال منځوي ورکړې ده. سپوتنیک 15 په داسې حال کې منځور شوی چې د هیواد وار له مخه د اکسفورد پوهنتون، استرازینیکا او د چین ساینوفارم واکسینونو ته د استعمال اجازه ورکړې ده. دا چې په پاکستان کې په سپوتنیک 15 کله پیلېږي په اړه مشخص نیټه نه ده ورکړل شوې. د امریکې د نړیوالو رسنیو ادارې یو ایس ای جی ایم ډیزی سینلر د آزاد اروپا ریډیو سرپرست مشر وټاکل. همدار د دې ادارې تر لاندې کارکوونکو نورو رسنیو لپاره هم نوي سرپرست مشران او مشرانې غوره شوي دي. د یو ایس ای جی ایم سرپرست مشر کیلو چاو د جنوري په 13 په یو خبر پاڼه کې ویلي چې تر دې وروسته به د آزاد اسیا د ریډیو مشر بیفانګ او د مدني ختیځ د خبرونو مشر کیلي سولیون وي. او نن د اروپایي ټولنې د خارجه چارو وزیران دې لپاره غونډه کوي چې څنګه په کرملین تنقید کوونکي د روسیې اپوزیشن سیاستوال الکسی نوالنی د گرفتارۍ په اړه متفقه دریځ خپل کړی. دا غونډه د ورځې پس له هغې کیږي چې روسیې پولیسو د نوالنی د احتجاج کوونکو پلویانو پر ضد سختې کاروایانې پیل کړې.
د خبرونو لنډیز مل مشال ریډیو ورته چې مجید بابر وړاندې کول دي. سره د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونې پای ته ورسېدې. که پر دې څه په پاتې سواز د ډیو ریډیو خبرونې اوریدلی سي، زه بوریوال کاکړ له خپلو ټولو همکارانو خبریالانو سره یو ځای در څخه اجازه غواړم. هر ځای چې یاست خوشاله اوسئ.